السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته خراغلې د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو درسي ساعت او د غراز د ازادي ملماته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته. د طالبانو حکومت وايي د 500 ټنه انارو منو او توتانو یو محموله چې 250 زره ډالر ارزښت لري ازبکستان ته صادره شوه. دغه حکومت مرستيال ویان حمد الله فطرت پر خپل اکسپان لیکري چې دغه محموله پرون شنبه د لیندې میاشتې په لومړۍ نیټه صادره او په وینا یې دغه لړۍ به دوام ولري. بل ورته په بلخ کې د طالبانو د والی دفتر ویلي چې دغه محموله به لومړۍ د ازبکستان بازارونو او له هغه ځای د منځنۍ آسیا نورو بازارونو ته لیږدول کیږي. لا پاکستان سره تر پوځي شخړو او لارو بندوالي وروسته د طالبانو حکومت له سوداګرو وغوښتل چې صادراتو ته بدیل لارې چارې ولټوي. لې یوې میاشتې زیاته موده وشوه چې پاکستان سره لارې د تګ راتګ او سوداګري په مخ بندي دي. ایرانی چارواکي وایي چې شاوخوا 2500 ایرانی لارې د افغانستان په بندرونو کې بندې پاتې دي. د ایران صدا او سیمه دولتي رسنۍ د دوغارون په پوله کې د سرحدي چارواکو له قوله ویلي چې د لارې له نه تر څوار لس شپې کېږي چې ایران ته د ننوتلو په تمه دي. د ایران سرحدي چارواکو ویلي چې د ایراني لاریو درېدل د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله دي. خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ایراني چارواکي وایي دوی اوس مهال یو پلان پلی کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره یو ایراني لاری په بدل کې د یوې ایراني لارې په بدل کې یوې افغان لارې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو د تړل کېدو له امله د طالبانو حکومت او افغان سوداګر هڅه کوي چې د بدیل په توګه له ایران او منځنۍ آسیا هېوادونو څخه کار واخلي. د زعفرانو د ګل لسم ملي جشن په هرات کې ولمانځل شو. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت مرستيال مولوي صدر اعظم عثماني پرون په دغه جشن کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې په 2000 هکتار ځمکه زعفران کرل شوی. د وزارت لخوا په یو خبر شوی اعلامیه کې عثماني زیاته کړې چې یو څل وختنه زعفران تولید شوی دی چې د تیرو کلونو پرتله زیاتوالی ښیي. له بلې خوا د افغانستان د زعفرانو اتحادیې مشر حاجی ابراهیم عادل وایي چې تر اوسه پورې د زعفرانو په سکتور کې 22 شرکتونه جوړ شوی او د دې محصول صادرات به هر ته دوام لري. هغه ویل چې اتحادیه پلان لري چې په دې سکتور کې 10 میلیونه ډالر پانګونه وکړي او 80,000 کسانو ته دندې برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې افغان زعفران په نړۍ کې ښه او غوره کیفیت لري. او د اوکراین چارواکي نن په جنوا کې امریکایي چارواکو سره غونډه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې پر پلان خبرې کوي. د کیف متحدین وایي دغه 28 مادهیز پلان تر ډیره بریده د مسکو ګټې رانغاړي. د اوکراین اروپایي ملاتړو هیوادونو چې مشري د ای3 یا بریتانیا، فرانسې او جرمني لخوا کیږي د دغه پلان په اړه چې لا تر اوسه رسمه نه دی اعلان شوی خو مهم ټکی افشا شوی اندېښنه څرګنده کړي. د پلان ډیری شرایط د کیف لخوا روسیې ته د پراخ امتیازاتو د منلو وړاندیز کوي او داسې ښکاري چې د کرملین ډیری غوښتنې منعکسوي. دغه پلان سره سم به اوکراین د لوهانسک او دونتسک سیمو او کریمیا څخه لاس اخلي او د خپل اردو حجم به هم محدودوي. دغه راز لکیف غوښتل کیږي چې د یو قانون لمخې ناتو سره د اوکراین له یو ځای کېدو لاس واخلي، د ناتو ځواکونو په ځای پر ځای کېدو هم محدودیتونه لګوي او په روسیې باندې لګول شوي مالی تعزیرات کموي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. نکهله و احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زله به هم تاسو ټول تشرفاس مې د نن ورځې درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی برات روغ او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن وي. خوشاله کله زکون کوله کسرنګ چې زمو راستاس د نن ورځې درس مضمون د پانو مشوره مرمن اور باندې د پانو مشوره مرمن پیښنه او د هغوی د ژوند په حق لپاره معلومات ترلاسه کوو. ولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې میرمن دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله منده یم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو اوس زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کولای زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې 9 لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار شي. میرمن تورپیکی. میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز دریمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه 100 کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 1000 ځواک سره چې 100000 بارورونکي سروي عمل و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. تر نو خوږه زده کوونکو، ولولو چې میرمن تورپیکی یو توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې 100 کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز دریمه جګړه د افغانستان سره رامنځته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1000000 کسیز ځواک سره و او د دې سره 100000 بارونکي سروي مال وي، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1000000 کسیز ځواکونو سره چې 100000 بارونکي سروي ورسره وي یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې برهنګي يرغل داسې لاسي مقابله وکړه چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون ارسو تر چې مترکا اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغه افغانانو په برهنګي يرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیت ستون یې دې ته اړ باسه تر څو دی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک باندې سپین بولدک راووښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزا لزینه. درنو خوږه زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوا د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راووښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی هغه داسې یو شعر وویلی، سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکی میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري، د جنگ تیاری کوي او تورپیکی ته وایي، زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مونږ تورپیکی به اختیاره ناره پرې کوي. تر نو خوږه زده کوونکو، کله چې په دې جنگ کې دغه اواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکی میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکی ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کوم. مګر تورپیکی چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي نو دا د بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکی ژغ پر کوي. یعنی تورپیکی یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي تر دې تیری توری دی جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دی راوړه. یعنی میرمن تورپیکی خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیری توری دی جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دی راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکی په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص ولا پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونه کې ښځې له درګې سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکی خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شوله د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص بله او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دی لوستلې دي دی ویلې دي د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړئ. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه چې د هغو له جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکی و او د هغې خاوند ردی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نمونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنې درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکی او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نمونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په حق له معلومات نشته خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړي کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده. خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنی په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکی او د هغې خاوند ردی خان دی. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز څه وو یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکی پښتنه یو توریالي پښتنه او اوسکزي پیغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکی میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص ول. خوږه ګلالۍ زده کوونکو لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکی یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکی د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکی د خپل خاوند خاوند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونده اخسته و. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونوالی ډکه وینا واوریدله نو د جنگ لپاره تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنگ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې میرمنې ته وویل چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن ترکیکی هم د خپل خاوند سره ملګری کیږي او په دې هنری جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي. چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کیږي او دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونې یې هیڅ وخت نه کیږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکۍ د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. چې میرمن تورپیکۍ د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خو ژه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډیز سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکۍ څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وو. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکۍ څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولري. خوږو ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه هله او احترامات می یو ځل به هم قبول کی. قدرمن او درنو زده کوونکو، د تل په سیر یو ځل به هم تاسو ټول ته شرغلاس وایم. د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول خوږ او قدرمن زده کوونکو براترو او جوړ صحتمند اوسئ او د صحت چمې په پتن وي. خوږ او ګلري زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون ته افغان مشهور میرمن اړوند دی، نو افغان مشهور میرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کوو. تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو زیات شمېر افغان میرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک وي، څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره آشنایي پیدا کړو. نو هیله من دیم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګلالي زده کوونکو، د تل په سیر یو ځل بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږو ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست، موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو او ګلالي زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو څخه دوه ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو، ستاسو لومړی سوال چې دی، د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوږو ګلالي زده کوونکو، هغه ښځینه شاعرانې چې تاسو پیژنئ، د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکي. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسېږي، یا هم دوې، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسېږي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ. دویم سوال: د کومې پښتنې ښځینه شاعري، شعرونه او آثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعر سته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې آثار مو لوستلي وي، او د هغوی آثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري، شعرونه او آثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پاچا صاحب په نوم مشهور وو، د نوموړي شخص لور وه. خوشا ګلالۍ زده کوونکو لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډیر زیات مشهور وو، د هغه شخص لور وه. یعنې پلار یې په خپله ارشاد حضرت شاه نومېده، چې په هغه وخت کې د تیرګریو پاچا صاحب په نامه سره ډیر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 لمریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنې میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او فاضلي کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیز زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپل کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت وو کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې، او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړ، او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی وو، او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی وو. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت وو. میرمن حمیدې خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی وو. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت وو چې له دې سره ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیدې به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خبرونو کې خپرېدل. یعنې میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله، او همچنان میرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه، او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی وو، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېلو خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپیسلي اسلام عقیدې، افغاني پات، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو او میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږو او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنې میرمن حمیدې خپل زیات شمیر آثار او نثرونه لیکلي دي. په هغه کې د اسلام سپیسلي عقیدې، افغاني پات، عزت، غیرت او هیوادپالنې روحیې په باره کې څرګنده کړې دي، او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوقو حقوقونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسی ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږه الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار وو واده کړی وو، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپل په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده چې یو نظامي منصبدار وو په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه، چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډیره لیواله او مینواله وه. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلپاچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو په خپل ګلبچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و او داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول، او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډیره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپېښې ناروغۍ له امله په 1993 لمریز کال د وږي میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلي کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجره کې خوندي دي، چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالۍ څرګندوي کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوه شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ایز ما کم نصیبه، ما ویل زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمنو په ټولګي به شمه یاده، زمانه به راسره ځي په سمه لاره نه په لاره سمه. یعنی دې دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړي، هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. لولو چې میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړې په 1990 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې وه. زده کړې یې د خپلې کورنۍ له استادانو څخه کړې، او د خپل ځانګړي ذوق او علاقې له مخې یې د دیني او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړې او د پخوالي پورته یې رسولې، او په ادبي کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنی میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړي په 1990 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله او روحاني کورنۍ کې زیږېدلې او رالوی شوې وه، چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ د مشرانو څخه زده کړې وې، او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علوم سره و او هغوی مطالعه ته دوام ورکړی وو. همچنان په دې برخه کې خپل شاعری د پوهوالی تر دورانه پر رسولې وو، او همچنان په دې برخه کې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی وو. په 1903 مریض کال په کابل کې و پات شوی ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو خپرونو مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجلې کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې د لوست خلاصه هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه به مو زده کړي اوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خوږو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، همچنان او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړئ او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلې مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هیواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایی مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحال که درمنو زده کوونکو موږ تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپیژندلې، د هغوی د ژوند په حق له مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تیرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پیژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشناسي وي است، هغوی د تاریخ په حق لمو لوستل دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
د ازادي میلمه، د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه اوسیدونکی لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مراته جوړ، تیار، خوش او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې پزرو پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې هلته زیږېدلې یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر اډو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار پوهنتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي، ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چینل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشل اسپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شه دی، یو بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال او څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 900 واټ کې ما په یاد چې موږ شپږه کې یخ جمع وو، موږ کوټه ته بارسو، مخکې په چمن کې وو. نو 900 شپږه کې ورستي وخت به چې نوې کال سره 900 واټ یاسو. دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات نه سم دي، بس ارتو د وتر څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسې و چې ورونو موږ گزاره نه وکړې. مشاورونه واغه عسکري ته بنولې نه پرېښوله، او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیسوله، بیا هغه په کوټه کې شهید اسوله. نو دا حالات و چې دا حالات سره مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه زیاتې غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو پخ کې مې چې مجبورې مشتلی یو.
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشوم توب، او بیا د کوټي د ژوند راته وایسته، د چمن او د کوټي د ژوند راته وایسته. خلک چې کله ماجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي.
سره ته مترجم ژوند ټول د خوړو ترخو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیه خاطرې د خوړو ډېرې، ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور می ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو یتیم مالک مونږ څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو من نه پریښوله دونه سم ټولګي مې هلته وایه بیا د کندهار درملمن تر عالم چې بیا زر عالم او بیا د کندهار پونتون وایه نو هغه د باجوتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې و سړی هغه ژوند په یاد یې اره لازای ماته خاطره خاطره په دې خاطر چې ما د تانج زماني عمر تل کړی دی په کوټه کې مې تل کړی دی هغه ملګری مې روسه په یاد دی هغه کوڅې مې په یاد دی د پښتون آباد کوڅې وي چې موږ به مکتب ته تلو ښوونځي ته تلو نو هغه هره کوڅه هره خبره زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټول ښه خاطره ده او چلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و د پښتو مضمون به راته وایه هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکي ما ته به ویل بیا به دغه خبره کول چې د راډیو موتیلم دی دغه دغه مقاله لیکل و دغه راډیو موتیلم دی او موږ بیا څولو دغه هغه څه و چې ما په ما کې یو سپېشل را پیدا کړ یو جورنالیست سپېشل را پیدا کړ بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سو کالداري بیا مې هغه راډیو اورېدل دا ځنې خبرونه مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خبرونه بس دا څه بس مینه پیدا شو شوق پیدا شو نو هغه چې بیا موقع نه ته مسایده ده یو وخت زه د کوټ راډیو ته ورلم په داسې حال کې چې یو سیالي لن کړې و ما درېم نو زه درېم سو یو ما نو بیا زه اعلان یو کچته دې راسي چې زه ورلم پر ګټ نه پرې شولم چې ولته دغه شان خاطر لري ما یا نو ته څنګه راغلې نو په ډېر دغه برتر وېسته ول دوه لارسه ما جر ګور راډیو ګور نو ما ته ډېر افسوس رالی خې روس پرې نه یریږي بیا پسته بیا اعلان کاوه چې راسه ما بیا مې خاطر ولې کې ډېر غوږ دې لیک مرته ولې کې ورور زه درسم څوک نه پرېږدي پر ګټ باندې نو بیا ول چې ته راسه مې برته ولاړ یو ته ځان سره بوز بچ زولار کوټ راډیو مې ولې دله هغه څنګه یې ولې دې ما په اړه خبر نه وي هغه خبره خاطره ده بیا ته مرکه را سره وکړه بیا مرکه چې پرېدله ما یو بل پر ځوانانو خبرونه کې ځوان نړۍ پر وای خبرونه و بیا دا مرکه چې په 15 بجې خبرېدل ز ساريانو ځوان ژغ د راډیو څخه خبري ژغ څوک چې وخت راډیو لیدل ارمان درلودي اوس را مرکه ورسره کیږي نو د کوټ شپه ما لپاره به خېډي خاطرې لري
تاسو دې لیکوالي یادونه وکړه دي استادې مومول خو د شاعرۍ مونه ول تاسو شعر هم وایس لکله
او مننه شاعر شرما سره محترم د شعر په خو باندې وځته خوشمن ژړګي په ژغ دی روشام لغه سدې زه چې وکړ ډیر لغه سومه ماجرات په مورکی او په کور کې نه و ورنه بس په یو کور بل کور کې و نیمه دوستان په افغانستان کې ونی په کوټه کې ونی بچیر ونی بچیر و او دا حالات په باندې ډیر زور وکي نو بیا په فکر کوم چې ما سه یو یاداشت زه وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د 1 میاشتې پر څلورشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1400 بیا د زمری د میاشتې دوه مونږه ټاکیږي نو لومړی شعر ما په دا باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کوم وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته رالمه هم ډېر وخت مطبوعات ته ورکي او په کوټه کې چوم هلته بیا مې د لیسې فارغ سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه پرې کېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی آزاد نظم دی یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشتې پر نوم تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته په خپل شاپیریه یو جمع د سپین سهاریه لکه پرخه نازکه هم د ګل غونډې شایسته یې په غمو کې راته خاندي د رباب خوږه نغمه یې چې دی اورم ډیر خوشیږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډیر خوشحال سم ډیر خوشحال سم
ډیر عالی ډیر عالی
تاسله آزادی رادیو د آزادی میلمه پروگرام اوري زموش میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیشلای دی سپیشلای صاحب په نثر کې بیا څه لیکي
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تفسیر لیکلې بیا مې کلمونه شروع کړې دي بیا مې ځینې مقالې ما هو چې استاد ما ته کڼور ټوک مقاله لیکي کنه لیکي ته مخه مقاله لیکي ما ته ویل نو پر بیلابیلو موضوعات ما مقالې لیکلې دي خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار او سرغار اخبار بیا مې پاک یو کالم شروع کړ چوپ څه چاته مو وایه پر اساسي حالاتو مې کلمونه لیکل بیا مې په ادبي غونډو کې سیمینارونو کې ځینې مقالې ویلې دي پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوې دي په بیلابیلو سایټونو کې په بیلابیلو مجلو کې نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلې دي د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلې دي انتباهي کیسې دي نو بچ دا چاپ وزلا په مخ راغلي دي مخ باندې ځنګرځولې ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم د بارده سوي دي لکه ام مسلک دی ام شوق دی ام زراعي معاش وو نو دا خلاصې نور سره راو
بله او تر اوسه پرې مو د خپل لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده د کتاب په شکل مې منظور ده
بله اوس مې شو کتابونه چاپ شوی دي تقریبا یو کتاب یې اول چاپ شو د پیغل زړه په نامه دا لنډه ادبي ټوټې دي بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوی او بیا ملګرو ویل دا په کتاب کې راځم که چې ورک نسی چوب څه چاته مو په نامه کتاب چاپ شو او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه و د فارسی مروج باړي د امام صاحب ژوندون زندګانی مې به حنیفه ما په پښتو ژباړي د امام صاحب ژوندون ځکه موږ امام صاحب مې اعظم امام صاحب باندې مشهور دي په دې باندې یادو بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه دا ربه کې سېس کلمونه دي دا چاپ شو او بل مې بیا کندهار مېش مطبوعاتيان سلنه پر چې په کندهار کې هم دا کتاب چاپ شو او د چرالم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړي یعنی ما 200 مطبوعاتيان کندهاریان یا څو چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي چې په دې ورستوي کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه و چې ډېر محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور وکړل زی وینم غوښمه په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم تک انجنیر شرشا رشاد زرین انزور صاحب محمود مرهون یو شمیر ګنش و نور استادان په زما کتاب باندې وژغې دل هغه وستایه نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده
دا مو په یوه شی اولینه مرکه مول راډیو خبره شو جالب و زکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو
ولا ګرمه چې لمړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي مثلا شواده و کې ښه احساس کوي یو نوی ملګری پیدا کوي ښه احساس کوي دای نو زما چې نو کتاب چاپ شو د پیغل زړه ځین کسان لپاره نو باندې انتقاد وکي بیا ما ول چې یا ما په دې لاندې ټوټه کې د غیب سره لیک مل تر اخیستې کتاب کړی مې دی او هغه لمړی مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره سول هغه ما تجربه تر کې چې یا سپیشل کول چې بجر شرایط کوم کار وکي مایوس نه سي او داسې نه سي چې وایزنه ماجرم کار سم کولای کډوالیم کار سم کولای نه وایي چې کار کولای سي مقاله لیکلای سي په د مخالې په سیالي کې دریم نمبر کې تر لاسه کولای سي بلکې راځي په هغه رادیو کې چې د ګیټ مخته نه پرښاوه هلته راځي مرکه کوي مرکه خبريږي او بیا خلک اوري چې د سپیشل مرکه خبريږي اعلان کوي چې د ځوانو په نړۍ کې سپیشل مرکه خبريږي دا هغه څه و چې ما ته جرأت راکې او کولای سي ځوانان هیڅ کلمه ته لاس ورنکې او خپل موخ یې مرام ته ورسیږي
کله چې بیرته وطن ته راغله لا کوټي نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس وکاو
هغه وخت داسې وخت و چې ټول سره نه وایز ما سبق ټول سره د هواد جوړېدو فکر و ټول په دې فکر و چې د هواد جوړېږي تاسو یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلع افغان معاونیت ته وټاکل سم زه په خپل خپل دولومه ځکه زما علاقه و په خو او د زمونږ عالم میدان تر عالم نو بیا ما مرکه کولې ما مزامل نکله هغه به سهار په خبر چاپېدل به خلکو کتل به فیدبیک ما اخستی سپیشلی ګرځر واریان د دات څنګه حالات ته کېنو کله کور چې روانو مزاتم دغه ته شکتوري اسات ته ما چې پر هوا روانم خلکو ته وکتل بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه په کړ ځوان خیالونه مخکې خبرونه د طالبان تازه تللی و نه خبرونه دغه تاثیر پر پاته و زه چې رالم د مخالفت په کوټه گزاره کړې و خبرونه ما اوریدلې و ما د خبرونه ته نو رنگ ورکې د ځوان خیالونه په دې کې ملکونه را شروع کړل ځوان سره مرکې مې را شروع کړې هغه څه چې ما په ځل کې وغه مل تر شروع کړل دا پروګرام دغه خلکو ستایي چې هغه د خبرونه پروډوسر برته ول چې تاسو لیکونه مر چیر کشیر نه ځای جار خو ته لاس منځل ستیکر دي ستاسو موږ په پکټه په ډاکټر څه پوکو نو ته باید مجبورې یو بل خبرونه پیل کې بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پرځ باندې ځنګل ژوندې به لایف خبرونه پیل کړه هغه بیا خلکو دونه خوشاله چې مجبور کړم چې بل خبرونه پیل کړم بیا مې د سندریز کیسه په نامه یو خبرونه پیل کړه نو کله چې خلکو خبرونه اوریدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خسر سودا کول شوی مې نه وي بیا به هغه زما ږغ ورته ول تاغه نه چې پر اډو کې خبرې کوي زست خبرې خو موږ اورو اته بار داس ما په زنده خاطر خنده مازم لکه فلمي رو خو سم دانه سم کولای ځکه دا د تازه د فضا د غلط راغلی و نو هغه شیخ پرونی مې دروس بیا ځکه کله په دې پزیمه کې بیا یو څو مشلته کار وکي بیا د کلید پسونو بیا رادیو سره په هغه کې یو مجله راستلې و چې د لوی کندهار د پاره ایډیټر و ټاکله ما الته مزامین چاپېدل او ترڅنګ مې په امشا و لسه کې د پښتو ادبیاتو استاذ کوله بیا ځینې خلکو خندل و د سپېڅلې کوم څونه کارون څونه چوکي و څونه پوسټرو به کار است څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولای سم ذکر مطبوعات و د معلمي تجربه و او مطبوعات سره مې علاقه و بیا مې مشاريع پیل کړې مشاريع مې جوړولې نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا کنه سپېڅلې و پیژندې بیا په 2000 و دریم کال کې په کندهار کې لومړی خپلواک رادیو افغان آزاد په نامه باندې دا را پیلېدل بس ماته هم چانس راکې پدې کې بیا ما د بخبرونې چلولې شپه شپونه او شپېلې یو د شپول په نامه خبرونه و چې کرکتنه و یو دغه و د هواتو مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سپټیک مو ویل پدې کې ځنه تبصره به دا شام ویل کېدله او یو د اسلام وړاندې خبرونه و یو بل بیا مې څور باندې بل خبرونه په یو کړه زمر سره اوس یو تنزیه خبرونه و ډېر خلک اوریدل په واکه د مطبوعاتو نه و دغه په فیسبوک دا شاندونه نه و د خلکونو کاروله نو هغه خبرونه په پنځ شبې نه شدل تاسو دا څه خبرونه منتظر و لکه یو اندی فلم چې ګوري نو فلم راځي زموږ سره و سی خبرونه و نو هغه راډیو کې به نور بیا لا هم هغه خپل برنامه څنګه جوړه سم نجات څه به خضر هغه سم او بل ډیر خبره دا و چې په فرزان راډیو کې ماته بل مخیره پیدا سو هغه کسان چې ما نه منو ولدي ولکه جهانی صاحب واحد نظری صاحب شغل جنبی صاحب پروین ملال نو اکبر بري دا کسان نه وازی چې ما ولیدل بلکې ورځې ورځې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوي خلک ډېر خوش کړې ترڅنګ د عبید الله کنداري په اړه باندې لومړی کس دی چې ما یو شپږ میاشتې شکار وکړ بیلابیل خبرونې بیا مې یو تقریبا یو تر نیم ساعت زیات دا ټول دغه راجمع کړې څلوېشت کې پنځه څلوېشت کې دا خبرې او دا غسوله د سندور سره یو ساعت تقریبا کېږي دا خبرونې ما د عبید الله کنداري په اړه باندې جوړ کړ چې دا به یو د اختر په شوم نشر کړ بیا نو ډېر خلکو وسته یاله ډېر خلکو خوښه کړه بیا هغه دونه وسته چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړي د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي نو دغه زما کارونه وه
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوال راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه په 2010 کال کې بیا ما د دوچویل راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبري اړي پیل کړه دغه سلام وطندار سره هم کاری رادیو سره هم کاری د جن ټلویزیون سره هم کاری لرله نو دا که څه و چې ځکه داس مال قوه د سیمه کار کاوه د نړیوال روزګان سره تر څنګ بیا په ورستي ورستي کې د کندهار د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د اطلاعات او امنیت چې دا هم زما د مسلک سره برابر دی په غشتنه باندې کې څوري مدر ریاست وې مال ریاست جنگجال لري زنه سم کومه نه بیا د امنیت ځکه په دې کې بیا څلور مدیرتونه و چې بختره جانس وو تلو افغان وو کندهار مجله وو توزیع مدیرات وو دا څلور مدیرتونه د امنیت تر تاثیر لاندې وو بیا مې هغه چارې مخته وړلې تر څنګ مې خبرې علي هم ورسره کول
کله بیا له وطن ووته
دا وطن نو بیا علا دا کله چې جمهوریت سکوت وکي په ځم د نور هوادواله غونډې بس بیا کاټه په شاکړه بل خو مخکې تر یو مدار بیا او
نو بیا ته مې احساس کوم چې باید لار شي او کنه ټول وتل تاسې هم
دا څه و چې د دوچوي رادیو چې ما کار سره کاوه دی وغوښته چې باید زرا و زم د خپل اولاد سره ته کېنو کې دوه وری کابل ته ولاړ بیرته لاله مال زنم بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ څه تلای خو سي دغه راتلای بیرته سیخ پر وطن تاسو څوک نه ګرځي ته ولاړ څه ځکه تلای بیا نسی خو دا بهر ودرې دی بیا څوک تلای نسی او بیا تاسو دا شکر چې ته د ټول اولاد سره ځي ټول تر ټول رسمي بیاي نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته واجبونه وي درې مواري مې زړه شکه زمي راغونډ کی را رئیسه قطر ترالو مې قطر څخه بیا مستقیما المان ترالو چې دا بیا مې دوه کال د المان پر اډوي خپل کارو کړه بلې خاطره د سلام سره محترم هغه راډیوګان چې ما فکر نه کاوه چې نړیوال راډیوګان یې دا به څنګه راډیوګان یاته ما کار وکړم نو ځکه چې مایکروفون تک شنه سمونم البته ما مرکه وکړې البته ما خبرونه وړاندې کړې اګه د بخبرونې چې بده وړاندې کوي مرو رپورټ راستاوه اخیرا خبرونه ما چلوله د لیپ د چویل کې د ځوانانو مجله مې چلول د دې مې د شوز مرمن د لپاره مزامي برابرول نو دا د الله پاک زخبر وای دا زنه یم دا ټول د الله پاک یې سان دې ما سره هو بس دغه اولادو دغه دی او په ځمن کې پلار یې په څومره مخ کې یو کال کې شو پاسو د پلار دوا یې سره وی یکینو کې چې پلار دغه شو بچی دی سم خوشاله او مته دوا وی کولې نو د مور پلار دوا چې سره یې په ځمن نه خمه کې خپل هڅه کوي نو دا د مور پلار مورخ مې وخت یو پاسه یو شي د سې یو د پلار دوا وی او زما خپل هڅه و
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ ښکارا سو څنګه ځان ورسره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه هغه ما بخلقو ته خلقو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی درو و غرو درو و درې ابو واوښتې ما ولزو درو و غرو درو و درې ابو واوښتې یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په یده نه په کلچر په یده مزه کزمر د پاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړي په مکتب کې ویلې په کورس کې ذکري المانی مو بخي اورېدل نه و پر ځینې وغټو مټران و شې د کلي مور بوتایان د نه المانی مټران چې په افغانستان تر اخلل پر ای بد وټی کې سره بیره و یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده هغه شپ هغه د المانی شپه و ردل ترات ټول شیان بیخی یو کال کدر خو زه بیخی کسم شو رادیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دی نو په دغه سره چمپو یم کرا 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 مې بس ځان سره یار کې غوړم زمو د جيبي کورس زمو بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمو مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب ورانه ترسیج نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت په فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا ست او تن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د 10 شکاله بعد او تن څه وځي د او تن څه رشه پرې کول ډیره مشکل ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسره څوک د او تن څه وځي زه فکر نه کوم چې هغه دې په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سی کتم داخل سی خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یالت گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سی ویل یاته د نوم اعتبار پیدا کړی دی دلته خو پردی وطن دی هر ځانې څخه خبر دی پردی په انګار کې اختر نسته کاستې وکم سید واړه پردی سی کاستې وکم سید واړه پردی سی د پردی په انګار کې اختر نسته
تو درته وایې چې کله چې انسان یو نوی ټولنې ته داخلي شي یو نوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامل کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زوګر ما د ټول شان نه ویني و د ټول سیستم ته نه وی و د خلکو خبره ته نه وی د دې دوه دستور ته نه وی و انا خبره ما پاره نه پېر چې کوم خطر ته وای موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو په شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
هو دا شانس ته دا موږ چا ته خبرې کوو داسې ګوتور ته نیسو نه چې ورته یا تاسو ګوتور ته نیسو دا په جرمني کې به چې هغه خلک به بل کمه ته کتل به موږ اوساس په ټولو کمه چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبب بدوري دا ولي بدوري پر وای موږ دا داسې ګوت چا ته نیسو ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا ته خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دې دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري موږ په وطن کې چې هغه سپی لري دغه کړي کې وس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غو نه ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر د هاس کلچر دی او بل د پرکوشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس په پرکوشنانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی کښانه لپاره ډیر مخه مسایدا د کډلو د تحصیل موقع د کډ د خوشحالي موقع د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول کښانه فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکو دي زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکو دونه روشانه دي یعنی دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکو باندې فکر کړی دي نو که موږ خپل راتلونکو یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په ډیر سپک نظر ګورو شنو نه اته خبر شنو نه پریږدو ارڅ چې مورته ور بس اره خبر په شکنځل ورته کوه اره خبر په توهین ورته کوه خبرو کې نه پریږدو په دمه لویر په مجلس کې دی به په شیونه غزي چپ کښینی چې خبره وکړه وای چې په بیا ده به د خبرو کول جرأت یې خپل تلته پر قدم قدم مې مشوان دوه نه په ترن کې چې زم زم وخت د مور پلار سره مګي دوه ډیر خبرې کوي ما دا چې په افغانستان کې څه چپ څه خبره نو کچیر مر په وطن کې دوه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکو ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان مګول ګلزار سي ځکه دغه راتلونکو نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري ترسي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې محیط زما لپاره ارڅه اره خبره نه وی ده اره خبره خاطره ده اره خبره تجالب ده او دا خلک پر مخصلی ځکه پر مخصلی دي چې علمي سویا ډیر لوړه ده جنگ نه دل دل کېدل ډیر مخکل دل دي موږ خو ارګړې وسم جنگ ختای بیا نه پیسې څو وای بس پر موږ باندې ګرم دي خلابون باران دي په دې لچ موږ دا څه په دې لچ موږ دا څه ورته خوشالي ولرو یو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل معلمین چې مینه ما خپل معلمانو سره پرتل کوم ته کینو که په خدای جوړ راسي چیز مر معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دی مې څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څو غنځ ګورم په شونډه مې مسکا خبره ده سمه دا ګورم چې ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي مینه ته چې خو کړه پلار مر دی مور مر دلته ګورې وینه ته خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دی تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام ترلاسه کړی دی ټول خوشاله زده کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګورې ډوډۍ رسیږي نو په دې لري چې افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژن دی دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپی دی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماری نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ وای زمر وجګی جګی مانی را ونه وای بلکې زمر زنه را خراب کړه او تر څنګه زمر کډرون را څو اخستر ک په ماغه مخکې نه انقلاب کې ټول د غس وره د مې زولاله یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د مصر مایه د وطن څخه ووزل وطن شاته پاتې شو وطن خو د خلکو باندې آباد دی
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه چې مودم په دوچ ویلي کې کار وکړو
دوه کاله په دوچ ویلي کار وکړي پس لاغه چې وکټله چې تر څو جبز دنه کې د نه وای دلته ارځای ژبه د ټولنې د داخليدو کلی ده نو چې ته کلی ون لري ټولنې نه سي داخليدلای دا وته زی ورازی کار ته ځکه کوټه ځنه نورې نه سکولای نو دا به غوړ وبلل چې زه کالته د پښتو څنګه و د افغانستان څنګه و دریو پښتانه د درېجبي پښتانه سره و مې چې د المانی نه سو زده کولای ځکه ما ټول کار دې سره سره کار مې په کوټه رالم په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سو زده کولای نو دا به غوړ وبلل چې تر هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د جيب څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کې بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه موبادر سره پرته چې په خېدو ته ارچا لري
سپیشل سپ ډیر زیات مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلی سروان صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو وريدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښونه وي په دې لکه از ما خبري سره چون لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګ نه کړی نه بدل نه کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی